خلیزات سره د خبرو اترو پراره د هغه څخه پښتنه کړې ده. شغله زخلوال وای چی د خلیزات سره پر کوم مسلو خبرې کړې دي؟
د پتیرو درې ورځو کې موږ ډاکټر صاحب سره دوه ناستې درلودې. یو مو د بخواني ولسمشر حامد کرزي په کور کې و چې هلته ځینې نور سیاسي مشرانو هم حضور درلوده او ډاکټر صاحب خلیلزاد د خپل مذاکراتو وروستي جزئیات شریک کړل او دا چې څومره نږدې دي هوکړه لیک ته. او یو مو ورسره ځانګړې ناسته درلوده چې په هغې مو په هغه صورت کې چې د امریکې او طالبانو ترمنځ په هوکړه لیک لاسلیک شي دا غي څخه وروسته څنګه کېدای شي چې په چټکۍ سره مؤثری بین الافغاني مذاکرات پیل شي او خصوصا په ملنه لدې ته وشي چې څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې د خشونت کچه راکم شي او دا د ویني بهیر چې روان دی د دې څومره زر د پایت کې خودل کی
د سي اندیشنې شته چې وایي د دوی په موافقه کې دا تضمین نشته چې طالبان به د افغانستان له حکومت سره موافقه ته رسیږي. یو شمیر پخوانیو امریکایي سفیرانو هم په دې اړه اندیشنه ښکاره کړې ده او ویلي دي چې په اوسني شکل سره موافقه کېدای شي په افغانستان کې د کورنۍ جګړې سبب شي. تاسو د دوی خبرې واورېدې، څومره دا اندیشنه په ځای ده یا بې ځای ده؟
ګورې، هر وضعیت اندیښنه لري. لوی ترینه اندیښنه د جنگ د دوام سره نښتي، سوله هیله مندي رامنځته کوي، مګر طبعاً د سولې مدیریت په هغه شکل چې لازم دی چې وشي نو سوله د سولې خبرې به نتیجه ولري. که دا ووایو چې مطلق مونږ ډاډمن یو او سربسلو کې یا د هغې په استازیتوب یا د هغې په حواله یا د خپل ځانه دا ډاډ ورکړو چې هیڅ نه وه اندیښنه دې څوک نه ښیي، نو دا به بې ځایه خبره وشي. مګر هیله مندي د سولې سره زیاته د نسبت د جنگ د دوام سره، که چېرته جنگ کومه نتیجه درلوده خو اتلس کاله ودرېدو سره اوس به نو کومه نتیجه به لرلې ولا په تره شوې وه. ما ولوستل هغه چې پخوانیو سفیرانو او جنرالانو ځینې لیکنې د امریکې په مطبوعاتو کې کوي، هغې اضافه تر اندېښنې د امریکې د مسؤلیت او د امنیت پورې تړلې نسبت د افغانستان د امنیت سره.
له شغلی زخلوال سره د دې مرکې تفصیل به په بل خبرونه کې درته وړاندې کړو. اوس مو د غمره وخت ترلوت نور وخت د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام ته ځانګړی شوی چې یو په بل پسې به واوري.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. د دې ونی په خبرونه کې چې زه همایون هیواد وړاندې کوم د ژوند په حق خبرې کوو. د خبرونې میلمنه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل صحوي دفتر د ارزیابۍ څنګه مرستیاله غلې ملغلره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خره غلاس وایو. مونږ خدا وایو چې هر انسان د ژوند حق لري، خو که د قوانینو له اړخه د ژوند حق بیانوو نو د ژوند حق یعنی څه؟
مننه. زه هم خپلوار سره خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکالۍ کې ژوند وکړي. اساس ته زه په حق له باید وایم چې د ژوند حق د نورو حقونو د بهرمندۍ زیرمه ده او دا د ذاتي حقونو څخه ګڼل کیږي. او ویلی شو چې د ژوند حق په دوه ډوله ده، یو دا چې د ژوند حق محدود ده او بل دا چې د ژوند حق وسیع پراخه حق ده. کله چې وایي چې د ژوند حق محدود ده، په دې معنا او مفهوم دی چې هر انسان د ژوند کولو حق لري او دا حق باید په خپل سر محدود نه شي او پر دې باندې ټینګار کیږي چې یو کس باید ونه وژل شي. او کله چې وایو چې د ژوند حق یو پراخه حق ده، په دې معنا دی چې دولتونه نشي کولای د چا ژوند محدود کړي او دولتونه مکلف دي چې د دې حق د تضمین په خاطر باندې پراخه کړنې او امکانات ولري او ترسره کړي. مثلا د مثال په توګه ویلی شو کومې مافیایي کړۍ او همدارنګه تروریستي ډلې چې د خلکو د ژوند په لارو او کورونو کې له خطر سره مخامخ کوي، نو دا د دولت دنده ده چې د دو ډلو سره مقابله وکړي او له منځه یوسي تر څو د خلکو او وګړو ژوند یې له ګواښ او خطر سره مخامخ نشي. او یو بل مسله چې د ژوند د حق سره تړاو لري هغه مسله خوړو ته د لاسرسي حق دی. کچری خلک کافی خوړونه لري د امکان شته چې ژوند له خطر سره مخامخ شي، نو باید دولتونه خلکو ته د کافی خوړو د برابرتیا لپاره لازم امکانات لري. دولتونه مکلف دي هر هغه څه چې د ژوند حق له ګواښ سره مخامخ کوي باید لمنځه ویوړل شي.
که راشو افغانستان ته، آیا ویلی شو چې دلته هم انسانانو ته په پوره ډول هغه د ژوند حق ورکړل شوی دی که نه دی ورکړل شوی؟ ستونزې چیرته دي؟
د څلورو لسیزو را په دې خوا په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې د افغانستان وګړي د جاري تاوتریخوالي او جنګونو له کبله خپل ځانونه له لاسه ورکړي او متاسفانه په ډېرې خوشنۍ سره دا جریان لري او تر اوسه یې له لاسه ورکوي. او د ژوند حق یې زموږ په هیواد کې هره ورځ په بېلابېلو طریقو باندې او د بېلابېلو عواملو له کبله تر پښو لاندې کېږي او دا حق نقص کېږي. په دې هکله د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تحقیق هم دا ښایي چې د 1983 کال نه را په دې خوا تر 1989 کال پورې څلیرویشتو زرو نه ډیر ملکي خلک د موجوده جنګونو او تاوتریخوالو له امله خپل ځانونه له لاسه ورکړي او لا تر اوسه یې له لاسه ورکوي. او همدارنګه اوسنۍ څېړنې ښایي چې په کال کې 3600 تنه خپل ژوند د چاپیریال د ککړتیا له امله له لاسه ورکوي. نو په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایو چې زموږ په هیواد کې د ژوند حق په بېلابېلو ډولونو سره هر ورځ نقص کېږي او تر پښو لاندې کېږي.
په ملي او نړیوالو اسنادو کې د ژوند د حق په اړه څه ویل شوي؟
په ملي او بین المللي اسنادو کې د ژوند حق په ښه ډول سره تضمین شوی او دولتونه د دې حق په رعایت باندې مکلف شوي دي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په درېیمه ماده کې دا حق تضمین شوی او په رسمیت باندې پیژندل شوی. هلته وایي چې هر څوک د ژوند حق لري، د شخصي امنیت حق لري او د آزادۍ حق لري. نو په دې ماده کې د ژوند حق پیژندل شوی. همدارنګه د مدني او سیاسي حقونو نړیوال کنوانسیون په شپږمه ماده کې د ژوند حق د انسان د ذاتي حقونو څخه ګڼل شوی او تضمین شوی دی. او په دې ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک په خپل سر باندې نشي کولای د چا ژوند واخلي او د ژوند د حق څخه محرومه کی. او زموږ په ملي قوانینو کې ویلای شو چې د افغانستان د اساسي قانون په درویشتمه ماده کې دا حق تضمین شوی او هغه تر راغلی دی چې دا د انسان یو طبیعي حق دی او هیڅوک پرته له قانوني مجاوز څخه دا حق د چا نه اخلي او هیڅوک د دې حق څخه نشي محرومېدلی.
که راشو په افغانستان کې د نامنۍ ترڅنګ ځینې نورې ستونزې هم شته دي، مثال وسلې په هر کور کې شته دي او کله چې یوه وړه لفظي شخړه هم رامنځته کیږي له دغو وسلو استفاده کیږي او د یو چا د ژوند حق ترې اخیستل کیږي. د دغې ستونزې مخه څه ډول نیول کیدی شي؟
په ډېرې خوشنۍ سره را باید ووایم چې زموږ په د هیواد په به ځینو سیمو کې دا مشکل شته ده چې په کورونو کې غیر قانوني اصلي ساتل کېږي او په داسې مواردو کې د دې سبب کېږي چې د یو چا ژوند ترې نه واخیستي په ډېره کوچنۍ خبر باندې او بعضې ویلی شو چې ناموسي قتلونه هم د دې سلاو له عمل منځته راغلي دي. لومړی دا چې دا خپله یو جرم دی چې غیر قانوني سلاګانې دوی ساتي، او دوهم دا چې کله چې دوی د یو چا ژوند ترې نه اخلي نو د قانون پر اساس باندې او د شریعت پر اساس باندې دوی باید خپله سزا وویني. خو په ډېره خوشنۍ سره په دغه سیمو کې دا رسم و رواج دی که چیرته د یو کور څوک وژل کېږي د هغې په مقابل کې د بل چا ژوند باید واخیستل شي تر څو دغه جنګ ته د پای ټکی کېږدي او دوی محکمې ته مراجعه نه کوي. دوی هماغه قبیلوي جرګې دي چې دوی ترسره کېږي او په دغه باندې دغه خپله دښمني غواړي چې له منځه یوسي، په اندازه چې باید دوی محکمې ته مراجعه وشي او دوی د قانون پر اساس باندې محاکمه شي.
د افغانستان په قوانینو کې هغه کس ته چې د چا د ژوند حق اخلي یا قتل کوي اعدام دی. په دې اړه د نړیوالو قوانینو نظر او دریځ څه دی؟
مننه. د اعدام شرایط په ملي او بین المللي اسنادو کې په ډېر روښانه ډول سره بیان شوی دی. لکه لومړی دا چې زموږ په ملي قوانینو کې کولای شو چې د کود جزا قانون ووایي چې هغلته د ژوند حق یا اعدام باید د ژوند حق اخیستل یا اعدام باید قانونی وي. او دی وګړو په خپل سر اعدام منه دی چې دا خبر دی کود جزا په 119 ماده کې راغلی ده. همدارنګه د اعدام باید یوازې د قانون او د باصلاحیت محکمه د قطعی حکم پر اساس وي چې دا په نړیوال اسنادو کې راغلی ده. یعنی اعدام هغه وخت باید یا وګړی اعدام شي چې دی یو با صلاحیت محکمه دی قطعی حکم پر اساس باندی وی. او اعدام دی مهم جنایات و دی الزام الاجرا قانون پر اساس مرتکبین اعدامی گی چه داغ خبر دی مدنی او سیاسی کنوانسون پشپگم و ماده دو مفقره که را غلیده. او همدارنگا پا اعدام باید محکوم کسان دی فرصت ولری ترسو دی آف او تخفیف راندیز ور کلید چه دا خبر هم دی مدنی او سیاسی کنوانسون پشپگم و ماده که او سلوره مفقره که را غلیده. نو ویلای شو چې په ملی او بین المللي اسنادو کې د اعدام شرایط بیان شوی دي او دغه شرایط پر اساس باندې یو کس اعدام کیږي او پرته دغه شرایط نه څوک حق نه لري چې د هغه ژوند ترې نه واخلي. د افغانستان د جزا کود کې د اعدام جزا موارد کوم چې راغلی دي چې کوم جزاګان باید اعدام ورته په نظر کې نیول شوی هغه دا دی چې د نسل وژنې جرم دی، د بشریت ضد جنګونه دي او همدارنګه د دولت پر خلاف باندې تجاوز دی، ترور، چاودن، اختطاف او برمته کولو مجرمینو ته د اعدام جزا په نظر کې نیول شوی. همدارنګه عمد قتل دی په هغه موارد کې چې قانون پیش بینی کړی وي او هغه جرمونه چې په پایله کې د افغانستان اسلامي جمهوریت ځمکه ټوله د بهرني دولت تر حاکمیت لاندې ورکړل شي یا د هیواد ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا یا خپلواکۍ ته زیان ورسیږي، اعدام ورته په نظر کې نیول شوی. او همدارنګه پر ښځینه باندې ډله ییز جنسي تیری دی مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی او دغه جرمو مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی.
من ډیره زیاته مننه.
مننه له تاسو هم.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونې خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دی دا واشو شیروا باندې برابر کړه دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن قریبه دی کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه میومنه. د بادام باغ په تاریخ خبري است
په 1300 څخه تر 1240 کال کې دا احداث شوه دی، نه راغول شوه دی. اول بوټي چې دې ته انتقال شوه دی او نهال شوه دی هغه د بادام بوټي و.
بادام باغ د ارزښت پکلڅوي.
اوه واه، یعنی یو خپل لاندې وی چې ما سندري ویلي ټپي